السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو په دې یو ساعته خبرونه کې خبرونه او راپورونه او همدارس د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه خبريږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر د افغانستان په جنوب کې د اړو کورنیو لپاره د زرو کورونو د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر د څانګې مشر عرفات جمال په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون د دې ادارې پر ایکس باندې خپور شو ویلي، دا کورونه هغو خلکو ته جوړ شوي دي چې په طبیعي پیښو کې زیانمن شوي. ښاغلی جمال وایي دا د طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستو پیل دی او ډاډ ورکوي چې یو این ایچ سی آر به په راتلونکي کې نور ورته کورونه هم جوړ کړي. یو این ایچ سی آر هغه سیمه په دقیق ډول نه ده ښودلې چې دا کورونه پکې جوړ شوي، خو د 2024 کال په دوبي کې د پکتیکا ولایت په ګیانې او برمل ولسوالیو کې یوې درنې زلزلې شاوخوا زر کسان ووژل او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په تهران کې له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې عراقچی او متقی د دوه اړخیزو اړیکو، امنیتي مسایلو، په ایران کې د ډیره افغان کډوالو د وضعیت، سوداګرۍ، ترانزیت او د اوبو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په بیان کې د ښاغلي متقی له قوله راغلی دي چې نوموړی وایي خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل باید په تدریجي ډول او د افغانستان شرایطو ته په پام سره وي. په بیان کې دا هم راغلی چې ښاغلي عراقچی ژمنه کړې چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو لپاره به نورې اسانتیاوې برابرې شي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې متقی د ایران په رسمي بلنه د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی دی. اسرائیل وایي چې د یمن له لوري یو ویشتل شوی توغندی شنډ کړی دی. د اسرائیلو پوځ نن په یو بیان کې وویل چې دا توغندی د حوثي وسلوالې ډلې لخوا د اسرائیلو پر لور توغول شوی و. د بیان له مخې د دې توغندي له توغولو سره سم د اسرائیلو په څو ښارونو کې د خطر زنګونه ووهل شول. حوثي وسلوالو که څه هم له متحدو ایالتونو سره موافقه کړې چې پر یو بل به حملې نه کوي، خو پر اسرائیلو د توغندیو توغولو ته دوام ورکوي او وایي چې دا کار د غزې له فلسطیني وګړو سره د خواخوږۍ په پار کوي. اسرائیلو هم پر یمن ځوابي حملې کړې دي او په دې ترڅ کې یې د مې په شپږمه د پلازمینې سنا اصلي هوایي ډګر زیانمن کړ او ګڼ کسان یې ووژل. د ایران قضا اعلان کړی چې د رب د سندرغاړي امیر تتلو د اعدام حکم قطعي او د تطبیق وړ دی، خو د هغه د توبې غوښتنه او د دې قضیې بیا کتنه هم تر غور لاندې دي. د قضا ویان غلام حسین جهانگیر پرون وویل امیر حسین مقصودلو چې په امیر تتلو هم مشهور دی مخکې د فساد او فحشا د هڅونې په تور په لس کاله بند محکوم شوی او اوس مهال خپله د بند موده تیروي. تتلو همدرز دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 15 کاله بند محکوم شوی و، خو وروسته پرې د اعدام حکم وشو. د ایران د قضا ویان زیاته کړه چې سترې محکمې د اعدام حکم تایید کړی دی او د تطبیق لپاره محکمې ته اعلان شوی، خو په عین حال کې به ډیر ژر د تتلو د نویو غوښتنو په اړه د ارزونو نتیجه اعلان شي. د ایران مخکښو څیرو د تتلو د عفو غوښتنه کړې ده. او د هند د اودیشا ایالت د یو کلي اوسیدونکو ښځو د خیالي نقشو په نوم داسې نقشې جوړې کړي دي چې د طبي سرچینو کموالی ښیي. د دې سیمې اوسیدونکي د حاصلاتو د ټولولو په کلني جشن کې د شپې د ډوډۍ لپاره کبان او مارماهي برابروي، خو په دې سیمه کې اوس کبان، ځنګلي میوې او نورې طبیعي سرچینې د کمیدو په حال کې دي. د لسو کلیو اوسیدونکو میرمنو د هغو نقشو په مرسته چې د یوې غیر حکومتي ټولنې په مرسته یې برابرې کړي دي له سیمه ایز حکومت څخه د خپلو سرچینو او ځمکو د احیا لپاره مرسته ترلاسه کوي. د دوی د اټکل له مخې د دې سرچینو د بیا ژوندي کولو لپاره شاوخوا 2 میلیون ډالر بسپنې ته اړتیا شته. د اقلیم بدلون، نامنظمو بارانونو او د تودوخې لوړېدو د دې ایالت د خلکو پر ژوند ډېر ناوړه اغېز کړی دی. سموک غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. واوري چې په هند کې ډیر یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې په دې هیواد کې په بے برخلیک حالت کې پراته دي.
موږ افغان کډوال په هندستان کې د ډېر بد حالت سره مخ یو. نه تعلیم ته لاسرسی لرو، نه روغتون ته او نه کوم قانوني کار کولی شو. هر ورځ د کرایې، خوراک او درملو لپاره اندېښمن یو.
د امریکا د کانګرس لسګونه غړو په یو رسمي لیک کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د 20,000 ځانګړو ویزو غوښتنه کړې.
کله چې امریکا حکومت د کیسونه بند کړی دي، ډېر زیات چارواکي وایي چې باید دا لړۍ جریان ولري، خو په عمل کې هېڅ شی نشته دی. موږ دلته پاکستان کې ډېر د مشکلاتو سره مخ یو.
د هیواد د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د ټلیفوني اړیکو د کیفیت له پلوه له ستونزو سره مخامخ دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، په هند کې ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په هند کې د افغان کډوالو د انسجام د کمیټې د معلوماتو له مخې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو په لویه کمیشنری کې د راجستر شویو افغان کډوالو شمیر له 8000 تر 9000 پورې دی. په هند کې ډیر افغانان د خپل وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې پر بې غوري نیوکه کوي او وایي چې په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان او له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
هله دا ده چې موږ ته د بیا میشتېدو فرصت راکړل شي، چې یو خوندي هیواد ته ولاړ شو، چې هلته موږ وکولی شو زده کړې وکړو، کار وکړو او له ویرې پرته ژوند وکړو.
عبدالرشید حمیدی په هند کې د افغان کډوالو له ډلې دی. دی چې له کابو شپږو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې میشت دی، وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
موږ افغان کډوال په هندستان کې د ډېر بد حالت سره مخ یو. اسناد نه لرو، له همدې کبله نه تعلیم ته لاسرسی لرو، نه روغتون ته او نه کوم قانوني کار کولی شو. هر ورځ د کرایې، خوراک او درملو لپاره اندېښمن یو. ماشومان مو له ښوونځیو پاتې.
په هند کې یوه بله افغانه کډواله نوریا صدیقي چې له 9 کلونو راهیسې په دغه هیواد کې په بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي، د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وایي.
کم کردن سامیه های مهاجرین توسط کشورهای میزبان،
د کوربه هیوادونو لکه استرالیا او کانادا لخوا د کډوالو د منلو د سهمیې کمښت، خراب اقتصادي وضعیت او د اولادونو نامعلوم راتلونکی د هند میشتو افغان کډوالو له جدي ستونزو څخه دي. په ځانګړي ډول که د دوی د اولادونو عمر له 14 کلونو لوړ وي، نو دولتي ښوونځیو ته نه منل کیږي.
ډیری افغان کډوال په هند کې د خپلو ماشومانو زده کړو ته د نه لاسرسي له امله ځورېږي. دوی وایي که د دوی ماشومان له 14 کلونو لوړ عمرونه ولري، د دغه هیواد په دولتي ښوونځیو کې نه منل کیږي او د اقتصادي ستونزو او د خصوصي ښوونځیو د لوړو فیسونو له امله نسي کولای خپل ماشومان دغه ښوونځیو ته ولیږي. عرفان چې له 13 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي، په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د بیکارۍ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
په هند کې افغان کډوال له 13 ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو مهمه یې بیکاري او اقتصادي ستونزې دي. څکه دوی ته چیرې کار نه پیدا کیږي که په دفترونو کې ورته کار پیدا شي، کاري ویزا یا هم نور اسناد غواړي چې دوی یې نه لري.
دوی په هند کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې پر بې غورۍ د نیوکې تر څنګ له ملګرو ملتونو او اړونده بنسټونو غواړي چې د ستونزو د هواري لپاره یې جدي اقدامات وکړي او د دغو کډوالو د اوسېدو لپاره زمینه وربرابره کړي. په هند کې د افغان کډوالو د انسجام د کمیټې مشر قیس ملک زاده د افغان کډوالو ستونزې مني او وایي
په تعداد 5000 مهاجر ما داشتیم.
مخکې مو هند کې شاوخوا 15000 کډوال درلودل، خو په 2020 کال کې تقریبا 3 تر 4000 نور کډوال چې په تحصیلي ویزو هند ته راغلي وو، دوی هم له UNHCR سره ځانونه ثبت کړل او اوس له 8000 تر 9000 افغان کډوال دلته هند کې له ملګرو ملتونو سره ثبت دي.
د تر دې وړاندې یو شمېر افغان محصلینو چې د هند له پوهنتونونو فارغ شوي هم ازادي راډیو سره خبرو کې د ویزو ته نه تمدید او د هندي پولیسو لخوا د نیولو په اړه شکایتونه کړي وو. هند شاوخوا درې کاله وړاندې د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په کابل کې خپل سفارت وتاړه او افغانانو ته یې د آنلاین ویزې ورکول بند کړل. خو دغه هیواد د 1403 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې دوی افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه بیا پیل کړې ده. هغه اقدام چې د سوداګرو او د محصلینو لخوا په هند کې د دوی د زده کړو د دوام لپاره له هر کلی سره مخ شو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکو چې طالبانو اوس لدندو لري کړی دي وای چې لدندو غوښ شوی خو دوی ته د بدیلو دندو فرصتونه نه دی ورکړل شوی. د کارکونکو د تنقیس په دوام د طالبانو تر ادارې لاندې د ملي رادیو ټلویزیون یو شمیر نشراتي او تخنیکی کارکونکو وای چې دوی لدندو غوښ کړل شوی دي. اقتصادي کارپوهان خبرداري ورکوي چې له بدیل پلان پرته د حکومتي کارکونکو کمول کولای شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران ته لاره اواره کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
وما فعلا در خانه شایست آش سر ایوان استم نمیدانم چه قسم بزگار خدا پیش بارم.
دمیلی رادیو تلویزیون یو لطن قیشیو یو کارکون کتا خده وای چلا دریو لسیز و زیادی پا دیرستانی که کار کرده خوست تازه تن قیس شوی او پا کور نسته. هغه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې اتې کسیزې کورنۍ سرپرست دی او له وزګارېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
تیره اونۍ موږ ریاست ته وغوښتو، زموږ کارتونه یې واخیستل او ویې ویل تاسو تنقیس شوي یاست، نه پوهیږو چې د څه لپاره تنقیس. اوس نه پوهیږم چې خپل روزګار څنګه پر مخ بوزم، اضافه پیسې هم نه لرم چې کار پرې وکړم. په دې هیله مې کار کوو چې په راتلونکي کې به تقاعدي واخلم، خو لکه یو ورځنی مزدور کار کارت یې رانه واخیست او زه یې تنقیس کړم.
د دې ادارې یو بل کارکوونکی چې د همدې موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
کله چې کس د وظیفې څخه تنقیس کیږي نو طبعاً چې هغې ته سخته تمامیږي. ستونزې سره مخ یم، د کور کرایه ده او د کور خرڅ دی، نو دا ډېر سخته تمامیږي چې معاش هم نه وي، په غریبۍ کې نه شرمیږم او خشرترینه کارونه وي کوم یې، چېرته ګرسونی وي چېرته شاګردي وي هر کار سي.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د ملي رادیو تلویزیون ځینې تنقیس شوي کارکوونکي ادا کوي چې له دې ادارې څخه د ښځو په ګډون له 200 څخه زیات کارکوونکي تنقیس شوي او د وري او غوی میاشتو معاشونه یې هم نه دي ورکړل شوي. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې د دوی تر کنټرول لاندې په ځینو ملکي ادارو کې د یو شمېر بستونو تنقیس تایید کړی و او دا یې د بیوروکراسي د مخنیوي او د معاشونو کارکوونکو او ادارو د ښه مدیریت لپاره یو معمولي اقدام بللی و. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو کې د ګمارونو او تنظیم په برخه کې له 30 څخه تر 30 سلنې پورې تنقیس پلان شوی. دوی په ټکو یوازې د طالبانو حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو څخه شاوخوا 90 بستونه تنقیس شوي دي او د بستونو د کمیدو سربیره د کارکوونکو معاشونه او امتیازات هم کم شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې له دولتي ادارو څخه د تنقیس شویو کسانو د وضعیت د حل لپاره کوم ځانګړی پلان نه دی اعلان کړی. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د بدیل پلان پرته او په داسې شرایطو کې چې د کار بازار او فرصتونه محدود دي، له دولتي ادارو څخه د کارمندانو د تنقیس دوام کولای شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران رامنځته کړي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په افغانستان کې بیکاری، اقتصادي ستونزې او بېوزلي زیاته شوه او نور هم زیاتېږي. دا ځکه چې مهاجر بېرته راستنېږي او د هغوی خوران کار نه لري، او د دې ترڅنګ هغه کسان چې د تنقیس په نوم له دولتي کارونو نه وشړل شول دا هم د بیکارانو په لښکر کې ور اضافه کیږي، نو دا ستونزه د زیاتېدو په حال کې ده.
هغه ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې د بیکاری او بېوزلۍ ستونزو د حل لپاره د لا زیاتو پانګونو د راجلبولو او د قانونو په څیر د عایداتي سرچینو له لارې خپل عاید لوړ کړي او سربیره پر دې خصوصي سکتور د حکومت د ستراتیژیک ملګري په توګه کولای شي د خلکو لپاره د کار فرصتونه برابر کړي. د راپورونو له مخې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوه راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل شوي او نور د ادارې جوړښت لکه مخت یا تنقید سره مخ شوي دي. له دې بدلونونو وروسته په زرګونو ملکي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ډېری اوس په هیواد کې بیکاري سره لاسو ګریوان دي او ځینې د ژوند کولو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې سبا د دوشنبه په ورځ به له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي او له هغه څخه به د روانې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ښاغلی ټرمپ پر ټروت ټولنیز شبکې په یو بیان کې ولیکل د دې خبرو موضوع به د وینو د بهولو د هغه بهیر بندول وي چې په اوسط ډول په اونۍ کې 15,000 روسي او اوکراینی سرتیري پکې وژل کیږي. ټرمپ وړاندې لیکلی چې وروسته به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د ناټو د یو شمېر غړو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ټرمپ هیله ښودلی چې د ده د هڅې به نتیجه ورکړي او اوربند به ټینګ شي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ د خلیج دریو هیوادونو سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال وړاندیز وکړ چې که پوتین غواړي دی چمتو دی چې له هغه سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ شي، خو پوتین چمتو نه شو او پر ځای یې ترکیې ته خپل مرکچی پلاوی ولیږه. د 2022 کال د فبروري په 24مه د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د کیف او مسکو استازي مخامخ خبرې سره کوي. یو اوکراینی چارواکی چې د دې خبرو له جریانه خبر دی رویټرز خبری آژانس ته وویل روسي مرکچیان ټینګار کوي چې له هر راز اوربند مخکې اوکراینی ځواکونه باید د اوکراین له ټولو هغو سیمو ووزي چې روسیه یې د مالکیت ادعا کړې ده. کرملین د ترکیه په خبرو کې د روسیې د شرایطو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د رویټرز د راپور له مخې په دې خبرو کې چې یوازې 1 ساعت او 40 دقیقې دوام وکړ پر دې موافقه وشوه چې دواړه لوري به زر زر تنه اسیران خوشی کوي، خو دا چې دا کار به کله کیږي یو لوري هم څه نه دی ویلي. پرون په داسې حال کې چې په ترکیه کې خبرې روانې وې اوکراینی چارواکو وویل چې په شمال ختیځه سومي سیمه کې پر یو مسافر وړونکي بس د روسیې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. ولسمشر زلنسکي دا د ملکي وګړو د وژنې لپاره یو عمدي عمل وبله او ویل د روسیې د دې ډول اقداماتو مخه باید ونیول شي. هغه پر مسکو د نورو بندیزونو غوښتنه وکړه. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې ځواکونو یې د اوکراین یو پوځي موټر ویشتلی دی. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال مارکو روبیو سره ټلیفوني خبرې وکړې او د سولې په خبرو کې د امریکا د رغند رول ستاینه یې وکړه.
له خبرونو ور اخوا
د راپورونو برخې ته دوام ورکو. د امریکا د کانګرس یو سلو شپږو غړو په یو رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه یو رسمي لیک کې افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو 40,000 ویزو د تصویب غوښتنه کړې ده. په دې لیک کې چې د می په 14مه استول شوی راغلی دی چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لپاره وړ افغانانو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوګه په اوګه خدمت کړی او دا چې غواړي د دوی لپاره به SIV ویزې ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د لسګونو زر افغان پناه غوښتونکو د لیږد لړۍ له 3 میاشتو راهیسې بې برخلیکه ده. تازه د امریکا کانګرس په 2016 مالي کال کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د 40,000 ځانګړو ویزو د تصویب غوښتنه کړې. د مې 14مه د امریکا د کانګرس 16 غړو په یو رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه د 2016 مالي کال په بودیجه کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو 40,000 ویزو د تصویب غوښتنه وکړه. په افغانستان او پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو یا اس آی وی ته په تمه دي د کانګرس له دې غوښتنې هرکلی کوي، خو په دې برخه کې د عملي او چټکو اقداماتو غوښتونکي دي. په کابل کې میشت نوید چې اس آی وی کیس لري او څه باندې درې کاله کېږي امریکا ته د لیږد په تمه دی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هرکلی کوم دینه، خو توقع مې دا ده چې دوی کار لږ زره زر وکړي، دې لپاره چې مخصوصا موږ خلکو ته چې کیسونه لرو سخت رنګ رنګ مشکلات دي اقتصادي لحاظ نه، دا ټول دنیا ته خبر ده افغانستان اقتصاد ډېر ضعیفه ده او امنیتي مشکلات هم دي، نور سخت موږ ضرورت لرو تک ته.
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکی پیکار چې څلور ماشومان لري وایي په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کړې، خو اوس په پاکستان کې بې برخلیکه پروت دی.
خیلی صادقانه با اونا انجام وظیفه کردیم و حالا انتظار از اونا داریم وعده هایی که با ما سپرده بودن اونا و وعده هایشان عملی بکنن. ما حدودا بیش از 3 ماه شد که در حالت تعلیق قرار گرفت پروسه یوسرپ و ما خانزی هستیم که پس دوباره این تعلیق با حالت عادیش باز بگرده. و
با اسلام آباد که اوبل افغان پناه غوښتونکی رفیع الله وی لتیرو دریو کلونو رئیس دغلته اوسیږي، خو په اوس وخت کې له پاکستانه د ریپورت له خطر سره مخ دی.
کله چې امریکا حکومت د کیسونه بند کړی دي، ډیر زیات چارواکي وایي چې باید دا لړۍ جریان ولري، یعنی افغانان باندې انتقال شي، خو په عمل کې هیڅ شی نشته دی. موږ دلته پاکستان کې ډېر د مشکلاتو سره مخ یو، پولیسو سره، نو عمل کې هیڅ شی نشته چې باید افغانان انتقال شي.
د امریکا د کانګرس د 106 غړو په دې لیک کې راغلي چې د امریکا کانګرس باید د پخوانیو تړونونو پر بنسټ عمل وکړي تر څو اجرایوي څنګه وکولی شي چې هغو افغان وګړو ته ویزی ورکړي چې د طالبانو، القاعده او نورو دښمنو ډلو لخوا د متحده ایالاتو لپاره د دوی د خدمتونو له امله د جدي ګواښونو سره مخ دي. د افغانانو لپاره د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزي سیوی پروګرام لومړی ځل په 2009 کال کې د افغان امریکایي متحدینو د ساتنې قانون له لارې نافذ شو، ترڅو د هغو افغان امریکایي پناه غوښتونکو لپاره د ژوند ژغورنې لارې چمتو کړي چې د امریکایي سرتیرو، ډیپلوماټانو او قراردادانو سره د کار کولو په پایله کې د مرګ له سزا او نورو جدي ګواښونو سره مخ کیږي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې وخت له بیا رسیدو سره سم اجرایي فرمان په لاسلیک کولو سره دغه هیواد ته د ټولو پناه غوښتونکو او کډوالو سفر او د نویو کډوالو چارو ته د رسیدو حالت وځنډاوه. که څه هم د فرمان له لاسلیک وروسته یو شمېر کسان چې سیوی کیسونه لرل په خپل لګښت امریکا ته تللي، خو د کډوالۍ د ډلبندۍ پی 1 او پی 2 د لیکت او بیا میشتیدنې چارې په ټپه درېدلې. د رویټرز د راپور له مخې د 2021 کال له اګست وروسته 2 لک افغان وګړي امریکا ته د بیلابیلو پروګرامونو په چوکاټ کې لیږدول شوي، خو د بیلابیلو راپورونو له مخې لا هم لسګونه زره افغانان د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې بند پاتې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي کله کله اړ کیږي چې آن د یوې اړیکې یا انټرنیټ نه د اړتیا وړ معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د غره سر ته وخیږي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال کېږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د مې 18 د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي.
د نیټ د کارول لپاره ډیری ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې غا ډیره غټه فاصله غواړي، دوی هلته خېږي بیا خپل انټرنیټ کاروي.
د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالي اوسیدونکی محمد الله مسعود و دی وایي چې نه یوازې د نت د کارولو ان د عادي ټلیفوني اړیکو په برخه کې هم دوی له ستونزو سره مخ دي.
خدای شته دلته خو دغه د مخابراتي شبکو ستونزه ډیره زیاته ده، ځکه چې موږ یو له نت ستونزو سره مخامخ یو، بل دا ده چې شبکه سم کار نه کوي. موږ په ټوله میرزکا ولسوالۍ کې فقط دوه ډانګې لرو، یو د افغان بي سیم ده او بل د ایم ټین ده. هغه هم بیخي په کمزوري کیفیت باندې کار کوي، نو خلک خدای شته له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو خو دغه د انټرنیټي ستونزه ده چې زه خپله انټرنیټ کاروم، نه یو پیغام ته تقریبا 15 دقیقې صبر کوم.
د بامیان ولایت د برس ولسوالۍ اوسیدونکی حفیظ الله هم په خپله سیمه کې له ورته ستونزې سره مخ دی. نوموړی د غوی پښپګوښته ما ازادي رادیو ته وویل
د منطقې مو اصلا شبکې مخابراتي صحیح کار نه
زموږ په سیمه کې اصلا مخابراتي شبکې سمې کار نه کوي دا سیمه حل چې مخابراتي پایا موږ ته ډیره نږدې ده خو سم کار نه کوي دا دوه درې ورځې بیا ښه ده خو اونې درې څلور ورځې مخکې ان اړیکه هم نه ټینګېده لس پنځله سوارې به مو زنګ ووهو چې اړیکه به ټینګېده په ولسوالۍ کې انتن شته خو په کلیو او بانډو کې نشته خلک له تقویتي انتنونو استفاده کوي په ټوله کې انتنونه کمزوري دي
نگه اطرافایش قراجاتش انتن نیستن مردم از انتنهای تقویتی و کم انتن چیزای استفاده میکنن که ضعیف است در کل
د میدان وردک ولایت د سید آباد اوسیدونکی عبدالحمید بیا بلستون زیادوي
کله چې موږ ته څوک زنګ وهي تلیفون چالان وي سیم کارت پکې موجود وي مګم زنګ نه راځي هلته ورته خاموش کوي که وګورو د موږ کور ته پایخ کاریږي مګم په کور کې تلیفون کار نه کوي نو ستونزې بیخي زیاتې دي
په راپور کې مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومته غواړي چې مخابراتي خدمتونه ورته په سم ډول وړاندې شي ځکه د دوی په خبره دوی له خپلو لګښتونو 10% مالیه ورکوي ومو غوښتل د دغو ستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وپوښتو خو ویاند یې نایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د یادونه ده چې دا مال په افغانستان کې څلور خصوصي شرکتونه روشن افغان بیسیم اریبا اتصالات او د سلام په نوم یو دولتي شرکت فعالیت لري د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا څنګ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې شپږ ویشت میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي دغه شان د دې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 10 میلیونه خلک له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو شکایتونه داسې مهال دي چې نن د مې 12مه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ ده دا ورځ چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوال سازمان یا ETO لخوا په 2006 کال کې د دغه سازمان د انتالیا په کنفرانس کې په دې نوم نومول شوی هدف یې ټکنالوژۍ د ټولو لپاره ده سږ کال د دې ورځې شعار دی په ډیجیټلي بدلون کې جنسیتي برابرۍ داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر افغان نجونو او ښځو د پراخو محدودیتونو په لټ کې ان دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم راګرځولي دي
ستاسو له پیغامونو
در به در سمې خوښ مو کړی دي ورونه مې کړل دي زه خوښ سمې درې نیم میاشتې مې مابس کټ کړی دي څوارلس کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډورۍ کاږو د هغې ډورې راته کښلې وې په دا کې به پرېستلي وو نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا یې راکولې هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړه یم موږ وکوڅه موږ پاتې شي هلته زما ژوند په خطر کې دی هلته زه نه سم اوښتی ما ژوند د خطر سره مخامخ دی زه وکم څه نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی د ماشومان د اسکول لپاره مې څه لاسته راوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلې ورکی زه دا ونه چارواک ستاسو ته کوم چې موږ سره مرسته وکړي نو موږ دا وخت نه شو کولای چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو
زه ګلالي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم نو ماده تدې راډیو کارکون څه دا یله د ورور ته د پاکستان ظلمونه وګور چې پاکستان ظلمونه کوي چې په افغانان تر غاړو کشي تر پټوانه کشي نو اخیره ظلمونه نه کوي کده ظلمونه کوي تقریبا اخیره داسې مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې بیا ساره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړه یعنی پاکستان مقابله به خدس نورت مل میځ د مقابله به خدس د افغانان خوشحالي ورته کوي نو ماده نه لوځ د هله چې باید د افغانستان د ماجر ظلم نه وکړي
دغه د ایران مسافر د بندر عباس د اردوغان مخه ده دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانه باندې او خزی او ماشومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کیږي پراته د چا پنځه لس ورځې کیږي پراته نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پازګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بیزتی درکیا بد رد درتویا نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دي کله یو نخره روانه کوي کله بل نخره.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي میلمه
نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه سته چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوریت حکومتي نظام ځینې پراخه کټګوري واحد ولسمشریز پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره را سره د دفاع وزارت په خوانی مرستيال شاه محمود میاخیل صاحب ملما دي. میاخیل صاحب ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو موږ ته وخت وایسته یو خبرې را سره کوي.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
خاول خود نظامونه چې دي په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده نو هلته خو جمهوری یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو او مطلقه شاهي وو، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شو، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبي حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کوو، بیا وروسته مجاهدینو طالبانو بیا د وروسته جمهوریت چې کومې و رامسه شو چې د پولیسواکۍ باندې ولاړو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه دغه سیستمونو استازولي کول. سره
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوریت نظام واحد ولسمشری نظام و دوه جرګی مقننه قوه درلوده، دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوری سیستم چې کوم یو د اقدامي کې د ماډل په اساس باندې چې رئیس جمهور والته دوه مقننه قوه و او قضایه قوه و او د یو تر بل د تعادل په اساس باندې رامنځته شوی و. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلماني وي که ریاستي وي دلته تعادل د قواو ډیر زیات مهم دی چې یو قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري، ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي او دې د خاطر تعادل د قواو موجود دی چې یو قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري او بالاخره هدف ته ټول نظامونه باید داوی او ده چې هغه ولسته خدمات ارزه کی هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودي د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښ موجود و؟
خو د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې جمهوریت هغه بهترین ماډل و، هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و او که بالاخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دموکراتیک ګوند و هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې وو، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپل ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه هغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم و هغه سې تطبیق نشو او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې مقننه قوه کې او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو هغه لویه خلا وه اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونو چې تیر شوی دی جمهوریت یا اساسي قانون ځکه چې جمهوریت رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی نو دا یو بهتر نظام او البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود چې بعضی ماده یا بعضی مسائل په هغه کې وو چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسی بریالی کېدای؟
خدلته خود دوه درې موخی دی. یو خو بعضی خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې والی چې امتیاز واخلی کاغه قومي سمتي شخصي یو بحث ده دی. یو درې چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي ځکه کته ډیر خه سیستم مولاری او دغه تطبیق کې مشکل وي نو بیا ته نشه کولای چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته ارزه کی هغه ټولنیز عدالت رامنځته کی د قانون حاکمیت وي نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم خو قانون او خو سیستم و اما د تطبیق کې مشکل وو نو بیا ستونزې رامنځته کړې نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري یعنی هغه مصرف لري نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابي ځانته هغه قیمت ورکول شي کنه شي هغه تطبیقول شي کنه شي او بل اخر هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت ته هغه مسکول شي کنه شي نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم د پاره د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوام د پاره چې زیاتره مکسوسی یي نو هغه فدرالي سیستم چې دیو فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یو سیمې په اساس باندې جوړ شي هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېر انده اصلا تطبیق د سیستم ده زه زیاتره بعضی وخت دا مثال ورکوم چې ډېر ښه موټر وي او ډرایور یې خنه وي نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسیدل او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي او که ډیر زوړ موټر می او ډرایور یې خوي نو هغه کولای شي چې د موټر سالم یو ځای ته ورسوي نو زمونږه مشکل زیات په قوانینو کې نه البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي د وخت او زمان سره اصلاح کېدلی شي سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي یعنی ثابت او جامد شي نه دی یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون لپاره او ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ځکه د غزيات مهم دي چې باید تر سره شي نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نکوم چې افغانستان کې کاروم ورکې یو قابل د تطبیق می تاسو وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم ده په ایران کې بل رقم ده په افغانستان کې بل رقم خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وی ولس باید رول ولري ولس باید په تصمیم گیری کې د قانون پر جوړولو کې د ټولو کې رول ولري اما بیا تطبیق د قانون د لپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غوړي ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي البته د قوانینو وضع کېدل په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي ځکه د افغانستان په جامعه کې په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چاته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري که هغه تعلیم دی صحت دی سړک دی کار د نور مسائل دي حقوق دي هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د ترکم هدا پورې چې زګورما او زما خپل هغه شخصي نظر ده په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري نه هغه کم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي او حاکمیت د قانون یا د هغه تطبیق به هم مشکل وي او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه تر سره شي
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسی که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سی وای استاس د خبرې دا مخ کې چې تاس خبرې وکړې دا غڅخه زه داس فکر کوم چې استاس هدف دا د چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري ادارې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ولکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري په دې خاطر باندې په افغانستان کې استاس په نظر باندې فدرال سیستم کار نسور کوله خو زه غواړم چې پوسم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نه سمې بنسټیز ادارې انسټیټیوشنز نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري د دغه ترڅنګ بل کوم ستونزه و چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کیدای شوی
اول خدای چې ټول سیستمونه چې کوم یو دی په دنیا کې دا په یو شپه کې په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي یو ترانزیشن یا ایولوشن چې وته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول جنگونه وو نو ډیر ستونزې رامنځته کړلې او هغه زمونږ کم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یو او همدارنګ هغه دولتي موسسات چې کوم یو هغه څو ځلې جوړ او رنګ شول سره بیرته نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو یو انتقال ته ضرورت لرو او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري نو زه فکر کوم چې اول خدای چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي بلکې ولس په قانون بل اخره تصویبوي کچېر ولس یو قانون تصویب ک اکثریت د ولس نو بیا په صورت کې هغه قابل د اجرا وي نو زه فکر کوم چې سیدا بعضی کسان به د فدرال چغه وي یا به نظریات بلري یا به نور سی سومنه غواړي خو بل اخره مهمه مسله دا چې ولس ته غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان د پاره انتخابوي نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لوی جرګه و یا په نور دنیا کې ریفرندوم ده چې قانوني اساسي نه یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي نو زه فکر کوم چې علت همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړ او بل اخره قوانین زر بدل او را بدل شو یعنی منګه د اولین اساسي قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامې جوړ شولې دا غي نه ورسته نه په څو قوانين یعنی قانون بدل را بدل شو سره نو دا په خپل یو لوی استونزه و تداوم پیدا نه شو نو چې کله د تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومه دي انسټیټیوشن چې کومه دي هغه صحیح روشن شي کوله او دا یو لوی استونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادګي هم ضروري ده یعنی خلک په هغه معنی پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري نو دا یعنی زیاته مهمه ده
کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلې و په افغانستان کې یا ورسته در دي په دې ډول باندې کې پښتنه درڅخه وکم
خاور فدرالیس په افغانستان کې ممکن نو کچوي خو موږ یو دوره د نیمچه فدرالیم په افغانستان کې درلودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان الته حاکم په شمال کې دوستم او فرزند په هرات کې اسماعیل خان او په کابل کې او استاد ربانی حکومت او همدارنګه حکمتیار په چراسیا کې یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه الته وسره نو دام تقریبا فدرالي نظام و ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه الته زه کې حاکمیت درلوده اما نتیجه ورن کړل ځکه چې داخلي جنگونه شول او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کی هغه تر سره نشول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د جوړخ قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا تنه شکوله چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دی فکر کوي ته دی تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل نه ورکړي چې ته فدرالي نظام عاید به سره رقم وي د کوم ځنه به ته عاید راټوله هغه به سره تقسیمې د ولس رول به هلته سره رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نکړله په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه ده په لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام وي پارلماني وي، هماغه د چیک ان بیلانس مسله چې ما مخ یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو گروپ یا یو قوا مطلق قدرت ونه لري بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به دا کېدلی شي، یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکي، یعنی محلي ادارو ته ورکي. هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي که هغه ریاستي جمهوري وي پارلماني وي یا فدرالي وي، اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي لکه تاسې اوس امریکې کې ګورئ اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت یې اوس په لاس کې اغسته دی ولو دا فدرالي دی اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو تر منځ هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخا ته قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال که رئیس جمهور دی هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکړي، والیانو ته ورکړي، ولسوالانو ته ورکړي او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپله دغه د مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه ډیسنټرلایز کې او خلک په تصمیم گیری کې دخیل کې، ځکه د حکومتوالۍ تعریف هم دا دی چې یو پروسه د تصمیم گیری ده، مشارکت د خلکو ده او د حسابدهی ده. نو هر تصمیم چې ته نیسی ولس باید په تصمیم کې شریک کی، هغه که د کلی په سطحه باندې ده، که د ولسوالۍ په سطحه ده، که د ولایت په سطحه ده، که مرکز په سطحه باندې. نو څومره چې ولس زیات دخیل شي هماغونه بیا د فساد مخه د منځه ځي، بې اعتمادي د منځه ځي او بل هغه همکاري د حکومت او د دولت او د ولس ترمنځ یعنی یو همغږي رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتدارۍ کې ټول رول لري، که څه ولس ته هغه مدني ټولنې دي، که میډیا ده، که دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومت ولای برخه ده او ټول اړ یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه د پر زمينه مساعده شي.
میا خیل صاحب تاسو د تعادل خبره وکړه د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو. په ایران او واټیکان کې د حکومت باندې تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. ستاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو د ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولې ده او یو ډیکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت نسبت هغه ډیکټاتوري نظامونو لپاره ده. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده او بیا په ډیکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولې ده. دې ته البته دیو خپل د اسلام کلمه استعمال شي د اسلامي حکومت ته خو اسلامي حکومت کې دغه سه مطلق قدرت الته وجود نه لري ځکه چې د پخپله وای چې حکومتونه چې کومې ودي ولس لپاره مسولیت لري ان د حقوق د ولس حاکمان چې کومې ودي هغه د ولس خدمتگار دي او ولس باید رول ولري نو په دې خاطر باندې ز فکر کوم چې دا د دې و فقط یو ګروپ دی قدرت نیولای دی ټوپک په ځوب باندې حاکمیت کوي او دې ته اسلامي حکومت مونږ ویلم نشو او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمور باندې چالته تعادل موجود وي او ولته د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه دی او مهمه مسله په هر نظام کې داره چې مشر څنګه انتخابي کی څوک انتخابي نو کچېر ولس یو څوک انتخاب نکي نو بیا هغه ډیکټاتوري نظامونه دي او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي او حزبي حکومتونه په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي تاسو ګورئ دا څلوي 500 کالو کې چې نه منګه عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول دوه درې مسائل زیات مهمو چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولای دی نور نه فکر دی نو د نفع په مقابل کې به تاسو لمرونه پیدا شوي دی او بل اخره جنگونه شوي دی او هغه نظامونه سقوط کړي دي نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار او قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکړي او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی ځکه حکومت پته نشو ویل حاکمیت ته نو دا افغانستان د خلکو لپاره ان ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې نو په نړۍ دنیا کې نو
میا خیل صاحب ک دیکتاتوري ته وګورو تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای دا به څنګه وي
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي جمهوریت شل کاله دوام وکړه طالبان تیر ځل 15 کاله دوام وکړه د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خپل چې تقریبا د 14 کاله دوام وکړه نو دوام مسله دا نه چې څومره دوام کوي آیا نتیجه څه کیږي نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي هلته انکشاف راځي او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغه خوشحاله وي او کنه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي داخلي جنگونه وي او وضعیت د وخت بل نه خرابيږي سره نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري ځکه بعضی زینو کې کو دتاګانی کیږي خپل ته یو سیستم موجود وي یو څوک راځي پراست حکومت کې قدرت نيسي هغه یو بل بحث بیا یو جنگي ډله حاکمه کیږي هغه جنگي ډله کله وخت او شرایط سره صحیح تګلارې غوړه کړله ډېر دوام کوي که صحیح تګلارې غوړه نکړله ډېر دوام نشي کولای اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دار چې د نړیوال او ملي مشروعیت نه لري انزوا په حالت کې ده د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دیو خپل استازي نه لري بانکي سیستم مالته فلج ده خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي نو دا هغه شې ده چې انا غنه خو نه خاني دي چې دغه نظامونه دوام نشي کولای دا کې دی چې دوه کاله نو دوام کې 15 کاله خو بل اخر د سقوط سره مخامخ کیږي
I'm not afraid to die.